پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د غرمې 12 بجې شوې. السلام علیکم. د څلور سوا طالب زندانیانو د خوشی کېدو لړۍ پیل شوه. لومړۍ ډله کې نه هاویاتنه د سرخی پله له زندانه آزاد شول. د تخار کندز پر لوی لاره تیره شپه د ملي اردو پر پوستو بریدونه شوي. کم تر کمه اوه سرتیري پکې وژل شوي. په بلاروس کې د ټاکنو وروسته د اعتراض کوونکو ځپلو د اروپایي ټولنې اندېښنه پارولې. د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې طاهر روخان مختوړي. دا هر څه وروسته راځي، خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پرون ګواښ کړی دی چې د سلګونه طالب بندیانو خوشی کېدل چې د سولې په خاطر شوي دي ټولې نړۍ ته یو خطر دی. د افغانستان حکومت د زندانونو د 400 طالب بندیانو د خلاصون پروسه پیل شوې ده، او نن د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په بلاروس باندې یو فوق العاده غونډه لري. خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون ګواښ کړی دی چې د طالبانو خوشی کول ټولې نړۍ ته یو خطر و. ښاغلی غنی پرون دغه خبرې کړي او د فرانسې خبری آژانس په دې اړه باندې راپور ورکړی دی. ښاغلی غنی ویلی دی چې په خوشی شوو کې یوازې جنګیالي نه، بلکې مجرمین او د مخدره موادو قاچاقبران هم شامل دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د لوی مشورتي جرګې د سپارښتنو له مخې د 400 هغو طالب بندیانو له خلاصون سره موافقه وکړه چې د حکومت په خبره درنې جرمي دوسیې درلودې. د افغانستان د حکومت له زندانونو د 400 طالب بندیانو د خلاصون پروسه پیل شوې ده. د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل پرون له دې 400 بندیانو اتیا تنه خوشی شوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم مخکې په یوه اعلامیه کې د دغو طالب بندیانو د خلاصون خبره تایید کړې وه. د اعلامیې له مخې دا اتیا تنه د هغو طالب بندیانو له ډلې و چې ولسمشر اشرف غني د خلاصون حکم د مشورتي لویې جرګې له سپارښتنې سره سم لاسلیک کړی و. اعلامیه زیاتوي خوشی شویو کسانو ژمنه کړې چې سوله ییز ژوند پیلوي او بیا به جګړه نه کوي. د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې طالبان دې هم په خپلو ژمنو ودرېږي او له موافقو سره سم دې لازم اقدامات وکړي او وخت نه ضایع کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سویل شاهین تیر ماښام ازادي راډیو ته د یو شمېر بندیانو خوشی کېدل تایید کړل، خو د ملي امنیت شورا د نننۍ اعلامیې په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویلي په خواله رسنیو د ویډیوګانو له مخې چې ظاهرا ښیي افغان پوځیان د طالبانو له مړیو سره ناوړه چلند کوي ډیر ټکان ورکوونکی دی. یوناما پرون په خپل ټویټر پاڼه زیاته کړې ده چې د افغانستان دفاع وزارت په دې اړه د تحقیقاتو د پیل خبره کړې. هیله ده دا څېړنې چټکې او ازادي وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت ټینګار کړی که چیرته جرم ثابته شي باید مجرمین وپیژندل شي او حساب کتاب ورسره وشي. د افغانستان دفاع وزارت پرون اعلان وکړ په ټولنیزو شبکو کې د خبرې شوې ویډیوګانو په اړه چې ظاهرا امنیتي سرتیري له نیول شویو جسدونو سره ناوړه چلند کوي خبر شوي. دفاع وزارت ویلي دغه موضوع په جدي توګه څیړي او که چیرته سرغړونې شوي وي د افغانستان له قوانینو سره سم به چلند وشي. د اورزګان امنیتي چارواکي پر وسلوالو طالبانو تور لګوي چې د دې ولایت په مرکز ترینکوټ کې دوه ماشومین جونې وژلې دي. د اورزګان امنیه قومندان سمنوال شفیق الله سهار نن ازادي راډیو ته وویل
ماشومانو بادام ټولولو ته تللی وو چې ظالمان ورباندې نښته کړی، هغه بیچارهګان شهیدان کړي. نه سیاسره ګوري، نه ماشومان ګوري، نه کشران ګوري او نه مشران.
د سمنوال سهار په وینا وژل شوې نجونې یوه 5 کلنه او بله 9 کلنه وه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن د بلجیم په پلازمینه بروسل کې په بلاروس باندې یوه فوق العاده غونډه لري. اټکل کېږي په غونډه کې د بلاروس پر ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د دې لپاره فشار زیات شي چې حکومت یې د مظاهره چانو پر ضد له زور زیاتي کار اخیستی. په بلاروس کې وروسته له هغه چې الکساندر لوکاشینکا په اکثریت رایو د اګست 9 ټاکنو بریالی اعلان شو، خلکو پراخې مظاهرې وکړې. د راپورونو له مخې مظاهره چان په اکثرو سیمو کې د امنیتي ځواکونو لخوا ځپل شوي. د بلاروس حکومت تر نړیوالو فشارونو لاندې دی چې تاوتریخوالی ختم او رامنځته شوی بحران بحران هوار کړي. د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري حقوقو د متخصصینو یوې ډلې پرون د اعتراض کوونکو پر وړاندې د بلاروس د پولیسو اقدامات وغندل. دغه ډلې ویلي د معترضانو او خبریالانو په وړاندې د پولیسو تاوتریخوالی دوی په غوسه کړي. هغوی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د بلاروس پر حکومت فشارونه ډیر کړي څو د دې هیواد په وګړو له تاوتریخوالي لاس واخلي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO له خلکو غوښتي چې د خوراکي موادو له لارې په کرونا ویروس له اخته کېدو څخه دې نه ویریږي. په دې اړه اندېښنې وروسته له هغه رابرسیره شوې چې چینایي څېړونکو وویل د دې ویروس نښې په خوراکي موادو او د هغو په بستو کې موندلې. د WHO د بیړنیو مرستو د پروګرام مشر مایک راین پرون ماښام په ژنیو کې په یو خبري غونډه کې وویل خلک دې له خوړو د موادو له بستو پروسس شویو او په سفارش راغوښتل شویو خوړو نه ویریږي. د ښاغلي راین په وینا داسې کوم سند نشته چې وښي خوراکي مواد یا د خوراکي موادو د تولید ځانګړي کړي به د کرونا ویروس په سرایت کې لاس ولري. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې د کووید 19 ناروغۍ له کبله په ټوله نړۍ کې د مړینو شمیر لولکو اوخته او 40 میلیونه کسان په دې ویروس اخته شوي دي. د ټولو مړینو له درې نږدې یوه برخه د لاتین امریکا او کاریبین د حوزې په هیوادونو کې چې په سر کې مکسیکو او برازیل دي پیښې شوي دي.
خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. تر اوګدو بحثونو او لوی جرګي وروسته د 400 طالب زندانیانو د خوشی کېدو لړۍ پیل شو. لمړی ډله زندانیان چې نه هویتانه وو پرون په زغروالو ټانکونو کې له ترخی په زندانه بهر شول. د تخار کندز پر لوی لاره د ملي اردو پر پوستو بریدونه شوي. لک تر لګه وو سرتیری وجل شوي. په اورزګان کې سږ کال اوبه ډیری شوي چې ورسره د شولو کار هم زیات شوي.
نور وخت شالی نه د 6 کال او بډیری د خریدار زای چې تنالی ګډیری کرسوی دلی ګل ګل زای چاو چا کرلی وس کال او دی وبډیری دی.
په بلاروس کې لټاکنو وروسته د اعتراض کوونکو زپلو د اروپای ټولنې اندېښنه پارولې. دا ټولنه پر ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د فشار راوړلو تکل لري. د خبرونې تر پای نور راپورونه هم درته لرو. دویم نیمایي 25 دقیقې بحث ته ځانګړی شوی. هله د ملتیا مو وکړی. زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان له زندانونو د هغو 400 طالب زندانیانو د خوشی کېدو لړۍ پیل شوه چې پر سر یې ناندرۍ راپورته شوې وې. د دغو زندانیانو لومړۍ ډله پرون آزاده شوه او کابل کې خپلو کورنیو ته وسپارل شول. د آزادۍ راډیو خبریالان هم د زندانیانو د آزادېدو پر مهال سیمې ته تللی وو او دغه بهیر یې له نږدې کتلی. په دې اړه زموږ همکار اکرام الله اکرام د کابل استډیو نه راسره ملګری شوی. اکرام صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. د موضوع نور جزئیات څه دي؟
مننه. افغان حکومت تایید کړه چې 13 ورځ ناوخته د سرسوپ له زندانه 80 تنه طالب زندانیان آزاد کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا له دفتره په دې اړه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې ټولو آزادو شویو زندانیانو دوی سره ژمنه کړې ده چې تر آزادۍ وروسته به سولیز ژوند پیلوي او بیا به دوباره جګړې ته نه ستنېږي. په دې اعلامیه کې دغه شان غوښتنه شوې ده چې تلپاتې سولې ته د رسیدو په هدف باندې اړینه ده چې ښکیل نور اړخونه هم باید خپلو مسؤلیتونو سره سم لازم اقدامات وکړي او وخت ضایع نه کړي. دغه شان د دایمي اوربند غوښتنه هم شوې ده. ملي امنیت شورا د هغه طالب زندانیانو چې 13 ورځ خوشی شوي دغوی د یو شمیر زندانیانو ویډیوګانې هم خپرې کړې دي. په هغه ویډیوګانو کې هم دغه زندانیان له طالبانو او حکومت نه د اوربند غوښتنه کوي. الودین صاحب، دا د هماغه 400 طالب زندانیانو د خوشی کولو د لړۍ پیل دی چې د سولې مشورتي لوی جرګې خوشی کول تایید کړی وو او له افغان ولسمشر نه د دې زندانیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه. خو دا چې د پاتې نورو 340 طالب زندانیانو د خوشی کېدلو لړۍ به کله پیل کیږي او کله به د خوشی کېږي، د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل نن سهار له ازادي رادیو سره په خبرو کې په ډېر دقیق وخت ونه خوړو، خو ویل چې د هر پرمختګ پر محل باندې به معلومات شریک کړي. د پاتې زندانیانو په اړه باندې طالبانو هم تر دې دمه نه دی ویلي. دغه اتیاتنه طالب زندانیانو د خوشی کېدو تاییدی طالبانو هم کړی دا سیاسي دفتر ویان چې په قطر کې دی سویل شاهین دا تایید کړی دی خو دای نه دی ویلي چې په څومره شمیر طالب زندانیان خوشی شوی دي. تیر ماخام چې کله دا طالب زندانیان خوشی کېدل د سرخی پله لزندانه دوی لزندانه په پوزي وسایتو کې راوېستل شول په زری موټرو کې راوېستل شول په وقفي شکل باندې او دوی د په بیلابیلو سیمو کې خوشی شول په سیمه کې د ملي امنیت یوې سرچینی چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل نوم خپور شي مکتوول چې دا بندیان د امنیتي ستونزو له امله په پوزي وسایتو کې لزندانه بهر راوېستل شول او د کابل په بیلابیلو سیمو کې خوشی شول. طالبان هم د تیر چهارشنبه په ورځ باندې د یوې لامی په خبرولو سره د دوی د بندیانو د خوشی کولو لړۍ لزینو جدي امنیتی خطرونو سره مخامخ بللې و ویلي و چې داعش وسلواله د لغواړي چې د دوی د دې بندیانو د خوشی کولو د کومه پروسه چې ده او د کوم راسم چې ده
بل
باندې حمله وکړي که څوم افغان حکومت په دې اړه باندې د دغه بندیانو د امنیت د خوندیتوب داډ ورکړي.
اکرام صاحب د دغه زندانیانو له خوشی کېدو سره هلته په کابل کې د بین الافغاني خبرو لپاره د پلاوی تاکید سپر مختګ راغلی دی. هلته مرکچی پلاوی ته ویل کېږي چې د ویزو بندوبست هم شوی. څه ویل کېږي څه وخت به د پلاوی دوه ته روانېږي؟
د افغانستان د دولت په چارو کې د سولې وزارت هغه راپور نه رد کړل چې ګوندې دا پلاوی سبا ته ځي. لدین وړاندې دغه سیاوازې وي چې دا پلاوی به سر له سبا نه بخپل سفر قطر ته پیلوي. خو تازه د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجي انوري ازادي راډیو ته هغه راپور نه رد کړ او ویل چې تر اوسه هم الله دقیق معلومه نه ده چې دوی کله قطر ته ځي.
ډیره مننه اکرام الله اکرام او چې ویلې د افغانستان له زندانونو د 400 طالب زندانیانو د ازادي دو لړۍ په رسمي ډول پیل شوی او امنیتي چارواکو له هغې ډلې د ملي امنیت شورا دغه موضوع ازادي رادیو ته تایید کړی ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ګنشمیر لویدیز ورسپانو هم په افغانستان کې د طالب زندانیانو ازادي دوه تکتنه کړې. اجمل اند زینو ورسپانو پانی اړولې.
تایم مجلی د طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه ویل کنه کړې او د زینو سرچینو په حواله وایي چې د ولسمشر ترامپ اداره له طالبانو سره د سولې د خبرو د ترسره کېدو لپاره د نشې موادو یو لوی قاچاقچی حاجی بشیر نورسی پر خوشی کېدو غور کوي. ورسپانه دې ته اشاره کړې چې څنګه بشیر نورزی په 2015 کال کې له دوبۍ نیویارک ته ولاړ او څنګه هلته د نشې موادو د هغې نړیوالې قاچاقبرۍ په خاطر ونیول شو چې د کلونو لپاره یې د طالبانو د جګړې ماشین تمویلوه. مجله وایي بشیر نورزی ظاهرا د امریکایي چارواکو سره چې د طالبانو سره یې د جوړجاړي هڅه کوله د یوې معاملې لپاره امریکا ته تللی و یا لږ تر لږه خپله ده داسې فکر کوه، خو د مجلې په وینا دا یو دام و. هغه وروسته د نیویارک په یوه محکمه کې محاکمه شو او په عمري بند محکوم شو. د لیکوال په وینا اوس د ترامپ اداره پر دې خبر کوي چې له طالبانو سره د فبروري په 9 نیټه د شوې تړون څخه د خو پایلو ترلاسه کولو په خاطر نورزی خوشی کړي. مجلې د جولای په پای کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو خبرو ته اشاره کړې او د ازادۍ راډیو د ګندهارا انګلیسي وی پاڼې په حواله لیکلي چې په دې آنلاین خبرو کې ملا برادر د بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. تایم دی ول پولی امریکایي چارواکي او یو بل ویدیس چارواکي له قوله چې د دواړو نمونه یې نه دی یاد کړی وای زلمی خلیلزاد په پټه خوله د بشیر نورزی د خوشی کېدو سپارښتنه کړي. د لیکوال په وینا کدا سی وشي لدی سره به د نشې موادو یو نړیوال قاچاقبر بیرته خوشی شي. تایم په دې لیکنه کې پر افغان حکومت هم د طالبانو د خطرناکو بندیانو د خوشی کولو په برخه کې د ترامپ د ادارې د فشار یادونه کړې او همدارنګ یې د یو شمېر خطرناکو طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه د استرالیا او اروپایي هیوادونو اندېښنې هم راخیستي. نیویارک ټایمز بیا په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان د نوموتي شاعر سلیمان لایق پر ژوند، کار او مړینې ولیکنه خبره کړې. د دې لیکنې سرلیک دی: د یاخي شاعر مړینې د 40 افغان حماسي کار نیمګړی پاتې کړ. د نیویارک ټایمز په وینا سلیمان لایق مارکسیست انقلابي او په افغانستان کې په هغه کمونیست حکومت کې چې کومه موده یې دوام وکړ وزیر، خو زیاتوي چې هغه وروستۍ لسیزې د یو اسلام پالي جنګیالي په اړه د یو اوږد حماسي شعر په لیکلو ولګولی. ورسپانې د لایق پر دې نیمګړي حماسي شعر نوموړي ته د نږدې کسانو نظریات راخستي او همدارنګه د دې افغان شاعر د سیاسي او فرهنګي ژوند پر لوړو ژورو یې جزئیات راټول کړي. نیویارک ټایمز وایي سلیمان لایق د هغه ټپونو له کبله ومړ چې د تیر کال په سپټمبر کې کابل کې یوه چاودنه کې وراوختي وه او تر پایه په کابل، هند او جرمني کې د درملنې سربیره ونه رغېدل.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. نن درته د ماسپښین په 2 بجو ولایت په ولایت پروګرام هم لرو. هلته په میدان وردګ ولایت کې د وروستیو حالاتو په اړه درته خبرې کیږي. میلمه هم لرو، کولی شئ چې خبرونې ته زنګ ووهئ. په دې خبرونه کې له نورو ولایتونو هم راپورونه لرو، خو اوس ورځو یوې تودې نړیوالې موضوع ته. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن د اګست په 14 په بروکسل کې د بلاروس پر وضعیت فوق العاده غونډه کوي. هغوی غواړي چې د بلاروس پر ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د دې لپاره فشار زیات کړي چې د هغو مظاهره چانو پر ضد له زیات زوره کار اخیستی دی چې د ټاکنو له پایلو سره مخالف دي. فرشته جلالزی دا موضوع تعقیب کړی او دا مهال را سره په مستقیمه اړیکه کې ده. فرشته جان، ستړي مشي، د موضوع جزئیات څه دي؟
خیر سه لودین صاحب، لکه څنګه چې تا وویل، اروپایي اتحادیه ویلي چې په بلاروس کې ټاکنې چې په روسیې کې وسوې نه ازادي وي او نه منصفانه وي. اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل نن د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د فوق العاده غونډې لپاره بروکسل ته ورغوښتي دي. بوریل غوښتنه کړې چې اروپایي ډیپلوماتان په بیلاروس کې پر سوله ییزو مظاهره چیانو د سخت بندیز او همداراز پر بشري حقونو هلته پر روان تیری خبرې وشي او مسلې ته د حل لاره پیدا شي. خو خبریالان وایي چې په بیلاروس کې چارواکو نن سهار د سلګونو هغو کسانو په خوشي کولو پیل وکړ چې د مظاهرو په ترڅ کې نیول شوي وو. ډېرو کسانو چې د مظاهرو په ورځو کې نیول شوي وو او نن سهار خوشي شوي ویلي چې ډېر ناوړه وضعیت کې ساتل شوي وو، وهل شوي او نور زیاتی ورسره شوی دی. دا نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل ویلي چې له ورسېدلو معلوماتو داسې څرګندېږي چې ډېر خلک شکنجه شوي دي. کله چې د اګست په 9 نیټه باندې د بیلاروس د ټاکنو کمیسیون اعلان وکړ چې الکساندر لوکاشینکا ګټلې ده، زرګونه کسان لارو سړکونو ته د اعتراض لپاره راووتل. له هغه راهیسې په مظاهرو کې 2 مظاهره چیان وژل شوي او د رپورټونو پر اساس پولیسو په دغو ورځو کې 6500 تنه نیولې دي. دا په بیلاروس کې شپږم وار دی چې الکساندر لوکاشینکا د جمهوري ریاست د یوې دورې ګټونکی اعلان شوی دی. د الکساندر لوکاشینکا په مقابل کې کاندیدی سویتلانا شیخانوفسکا د ټاکنو د کمیسیون اعلان رد کړی دی. هغه د ټاکنو د پایلو تر اعلانېدو وروسته مجبوره شوه چې لیتوانیا ته ولاړه شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس پرون په برلین کې وویل چې اروپایي ټولنه باید په مینسک کی پر واکمن فشار زیات کړی او اضافه یې کړه چې په اروپایي ټولنه کې پر بیلاروس د بندیزونو پر لګولو غور کیږي. خو په دې اړه چې په بیلاروس باندې به دقیقا څه ډول بندیزونه ولګول شي، نور اروپایي ډیپلوماتانو څه نه دی ویلي او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هم ډېر وضاحت نه دی وکړی. په بیلاروس کې د حکومت له سخت بندیز سره هم پرون زرګونه کسان بیا د الکساندر لوکاشینکا سره د مخالفت څرګندولو په خاطر د هیواد د پلازمینې مینسک او نورو ښارونو په لارو سړکونو باندې په میدانونو باندې ولاړ وو او د انتخاباتو د منصفانه پایلو ته اعلان غوښتنه کوله.
بله، ډیره مننه. کور ودان فرشته جلالزی و چې ویلې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن د اګست په 14 په بروکسل کې د بیلاروس پر وضعیت فوق العاده غونډه کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس بیرته ورګرځو د افغانستان موضوعاتو ته. هلته په کندوز کې د کندوز تخار پر لوی لاره بیګا جګړه شوې. چارواکي وایي چې په دې جګړه کې چې هدف د ملي اردو پوستې وي، کم تر کمه 2 سرتیری وژل شوی. همکار مو اجمل آریان د محل کندوز را سره په مستقیمه اړیکه کې دی. آریان صاحب، ستړي مشي، غرمه مو په خیر. د دغه جګړې په اړه باندې چارواکو څه ویلي دي او مرجوب لڅه ده؟
مننه زبیر صاحب، زخل سلامونه تاسو دی آزادۍ رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. دلته مو د چارواکو سره په دې اړه خبرې وکولې. د کندوز دی ولایتي شورا غړي امرالدین ولی نن د جمعې ورځ آزادۍ روډي ته ویل چې د ملاجې په سیمه کې د طالبانو د بریدو په پایله کې شپږ تنه د ملي اردو سرتیري وژل شوي او دغه راز د تلوکې په سیمه کې د ملي اردو یو تن سرتیري وژل شوی. د هغه په خبره په ټوله کې د تېرې شپې په جګړه کې د ملي اردو 2 تنه سرتیري وژل شوي دي. په ورته وخت کې په کندز کې د پامیر د 210 کلور دو دیوان مرستیال عبدالهادي جمال بیا وایي چې د کندز څخه د لوی لارې په اوږدو کې د ملرغي په سیمه کې د طالبانو د دولتي ځواکونو د جګړې په نتیجه کې 6 تنه طالب وسله وال وژل شوي او 9 تنه ټکان شوي دي. ښاغلی جمال زیاتوي چې په دې نښتو کې افغان ځواکونو ته هم مرګ ژوب ناوښتې ده، خو د جزئیاتو له ورکولو څخه ډډه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ مازدیګر مهال د کندز ښار اړوند د شله مزار په سیمه کې هم طالبانو د ملي پولیسو په پوستې برید کړی و او په نتیجه کې د ملي پولیسو 2 تنه منصبین وژل شوي او 2 تنه نورې ټکان شوي دي، خو تر اوسه پورې په دې اړه وسله والو طالبانو څه نه دي ویلي.
بله آریان صاحب، کور مو ودان ډیره مننه. سلامت اوسئ اوریدونکو. وامې ورېدل چې تیره شپه په کندوز کې د کندوز تخار پر لوی لارې د ملي اردو پر پوستو بریدونه شوې دي. په ظاهره بریدونه طالبانو کړي او په دغو بریدونو کې ټول ټال و سرتیری وژل شوې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په اورزګان کې تر 15 کلونو وروسته د شولو کښتونه شوي. بزګران وایي د شولو کښت ډېرې ګټې لري، اقتصاد خکېږي، ځمکې له امراضو خلاصېږي، ځمکې له دې وروسته ښه حاصل ورکوي او په دغه ولایت کې به د ورځو قیمت هم ورسره راټیټ شي. خو بزګران وایي که دولت د اوبو بندونه ورته جوړ کړي نو دوی به هر کال شولې وکړي. په دې اړه پام وکړئ شریف الله شرافت راپور ته چې هلته کروندو ته ورغلی او له بزګرو سره د خبرو پر اساس یې دا راپور راستولی.
د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې له 15 کلونو وروسته د اوبو بي ساري ډېرېدل. ځکه خو د سیمې کروندګرو په خپلو کرنیزو ځمکو د شولو کښت کرلی. اوس نو د ترینکوټ ښار شاوخوا سیمې هم د شولو پر حاصلو زرغونې دي. د شولو بوټي د کار له پیله تر حاصل رسېدو نږدې 4 ساعته اوبو ته اړتیا لري. دا 15 کلن الولادی چې په خپله درې جریبه ځمکه یې شولې کرلې دي، دی چې د تن جامې له نیمایي زیاتې پر اوبو لندې دي او پر تندي هم نری خوله را روانه ده. په خپله کرنیزه ځمکه کې د شولو پر روزلو بوخت دی. دی وایي ځکه یې په خپله ځمکه شولې کرلې چې سږ کال په دې ولایت کې د اوبو کچه په بې ساري ډول لوړه شوې ده.
دا را 15 کاله کېږي دا وچکلي و پاس د سوزبار به په وار خوبنی نور وخت شالی نه دا 6 کاله اوبه ډېرې د خریدار ځای چې تنالی کې ډېرې کړې سوي دلې ګل ګل ځای چاو چا کړلې بس دا 100 کاله 6 کال بیا د خیر کال وي دی اوبه ډېرې دي نه وا جوړ سوي دي نه رود دونه کمبوت کړی دي رودګر په چاو سوي نه په خوا په لسکام ورکړه 6 کال اوبه د خیر کامیاب دي.
اهل الله وای په دغه ولایت کې دوه ډوله نری او سپین ورجی کرل کیږي. بزګران وای د شولې کښت ډیری ګټی لري، اقتصادي ور سره شکیږي، کرنیز زمکی له امراض خلاصيږي، زمکی له دی ورسته شاسل ور کوي او په دغه ولایت کې به ور سره د ورجو قیمت هم راټیټ سي. کروندګر وای ک دولت د بارانی او بوله لپاره بندونه ورته جوړ کړي نو دی به هر کال شولې کوي. فضل حق ازادي راډیو ته داسي وویل
چې بند نه وځي دا وطن بسل فصل کې آباد شي، ټول کې به آباد شي، د مسلمانانو بشالي وکړي، پسونه به آباد شي، د منی وو د پسګي وو د درو تر پاسه نه کبه ټول آباد شي، د مسلمانانو غریب وو شو کې دا ګور دا وزارت خانه دا ټول خرابه پرته ده. 2000 به جریبه ملک دی وای دا وزارت خانه دی وینه وزارت خانه دا ګور د روت وای دا بس آباد شي، دونه کښته روت وای دونه پتنګیسکی روت وای په جراوت کې دونه روت وای.
فضل حق وای دغه ولایت ټول زمکی اوس د ترینکوټ لسین د خړو بیږي. د اورزګان د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو لمخې سږ کال د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې په 310 هکتار ځمکه کې د شولو کښت شوی. د کرنې ریاست د ترویج مدیر قدرت الله حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې دوی پلان لري سږ کال تر 10 پورې نور کوچني د اوبو بندونه هم جوړ کړي. سږ کال
تقریبا 10 دانې دونه لنکلرو چې د بغداري او مالداری ملي پروژې لپاره کېږي. څنګه خاوتین یې خېلکار یعنی تر تاسو نن یو کال په جریان کې یو پروژه راځه تور کړه ده. قرارداد هدا تقریبا یو 15 لک نور دې زر افغانۍ باندې سوی دی. دغه پروژې په تدریج سره موږ وکولای شو چې په ترینکوټ کې چې دا په غلامانو کې جوړیږي ترینکوټ له شلو کرنه نور هم زیات.
د کرنې او مالداری ریاست دغه چارواکي دغه راز زیاتوي چې دوی پلان لري په راتلونکي کال کې د شولو د کښت د لا ترویج لپاره نمایشي کیتې هم جوړې کړي او د پروسس ماشینونه هم بزګرانو ته ورکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د اورزګان له کروندو ورګرځو خوست ولایت ته. خوستی ځوانان او فعالان وایي حکومت دې دوی ته د کار او زده کړو لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. دوی وایي چې تر اوسه په دې برخه کې بې پروايي شوي. دوی چې په خوست کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې د لمانځنې په غونډه کې راټول شوي وو، په دولتي ادارو کې د ګمارنو پر څرنګوالي هم نیوکې وکړې. نجیب الله الوخیل او په دې اړه نور معلومات.
د خوست مدني فعالان او ځوانان د کاري فرصتونو له نشتون شکایت کوي او وایي چې په دې ولایت کې ډیری ګمارنې د شایستګۍ او وړتیا پر ځای په اړیکو ترسره کیږي. دوی بیکاري، ناامني، لوړ زده کړو او نوې ټکنالوژۍ ته لږ لاسرسی، کمزوری اقتصاد، لوړ ولور، پر نشو روږدېدل او په غیر قانوني لارو نورې نړۍ ته مهاجرتونه هغه ستونزې بولي چې د دې ټولنې ځوانان ورسره لاس او ګریوان دي. خوستیو ځوانانو او فعالانو یاد څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د ځوانانو د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې چې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او لینکن ښوونیز مرکز دخوا جوړه شوې وه وکړي. مدني فعال طایبدین بریال ازادۍ راډیو ته وویل یاد ستونزو ځوانان خپل راتلونکي ته اندېښمن کړي دي.
ځوانان له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. په ځانګړي ډول د دوی دپاره د کار زمینه نه ده برابره او د هغه ځوانان چې په نشه یي توکو روږدي شوي د هغوی د علاج او تداوي لپاره کوم خاص پلان نشته، او تر څنګ یې هغه محصلین او زده کوونکي چې زده کړې ترلاسه کوي د هغوی د عملي کار دپاره کوم خاص برنامه یا پروګرام شتون نه لري.
یو بل مدني فعال نجیب الله واثق وایي سره له دې چې د حکومت لخوا په وروستیو کلونو کې ځوانانو ته په ټولو برخو کې پاملرنه شوې، خو تر اوسه هم له ځینو بې عدالتیو کړیږي.
ځوانانو ته به کار هم شوی، خو ځوانان ګیلې هم لري د دولت څخه. اکثره مقرره د روابطو او د ارتباطاتو پاسات کېږي په اساس کېږي او هغه ضوابطو ته اهمیت نه ورکول کېږي. د ځوانانو هیله دا ده چې دوی په تقرر کې، دوی ته د پکار پیدا کولو کې، په ضوابطو باندې فیصلې وشي نه په روابطو باندې.
په خوست کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد ویل په دې ولایت کې تر ډیره د ازموینې د الکترونیکي مرکز په پرانیست سره د ځوانانو په ګمارنه کې شفافیت تامین شوی دی.
د وروستیو کې ځوانانو ته ډیره توجه شوې ده. ځوانان په دندو ګمارلای کېږي، هم په دولتي سکتور کې او هم په خصوصي سکتور کې. هغه الکترونیکي ازموینې مرکز دلته په خوست کې جوړ دی، د هیواد په نورو برخو کې جوړ دی. ځوانان د هغې لارې نه په شفاف ډول سره استخدامیږي.
د ځوانانو د نړیوالې ورځې مفکوره په 1991 زیږدیز کال کې د هغو ځوانانو لخوا وړاندې شوه چې د اتریش په پایتخت ویانا کې د ملګرو ملتونو د ځوانانو په لومړۍ جرګه کې سره راټول شوي وو. دا ورځ په 1999 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو لخوا تایید او په لومړي ځل په 2000 زیږدیز کال کې ولمانځل شوه.
ستاسو له پیغامونو
پیغام
کندهار د ولایت د ونی نایه څخه دا پیغام سپتوم. د غزمیر د میر بازار سړک چې دی دغه سونیا شه د مخه نیم سړک جوړ شو. د جانی بانک د خاصه پیسې بودیجا ورکول شوی. نو دغه نیم سړک چې دی دغه پارت دی چې دغه نیم سړک پیسې د غلو خپل وجبو ته واچولې. په دې مرنه پیژو او کوال وتلی او کپم زکنه نو وتلی چې دغه بودیجه سسوله دغه تروجه نیم کار سوی دی نیم کار پات دی دا خو معلومدار خبره ده چې دا نیم پیسې غلو په جيبو کې اچولې دي د لورپور چارواکو څخه زمر دایلو مې دی چې دا زمش په سړک باندې غور وکي سر په وګرځي دغه خلک ډیر د سړک سره په عذاب دي په تکلیف دي چې نور مو وخت نه نسم. والسلام.
یادین محمد در هر ولایت سر خود کنسولی خامی علی کنیم وید سنگ در کلی او پر اختیار وزارت خدا وقتن از یادون پر اختیار خشی و فام و خلق تر سارون برابر پر خدام بی احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دولس نیمی بجیش وی اوز هم صفی اولا سانک زیرا غلی چه تاسو تا لند خبرو نورانده کلی.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلی د سولې د خبرو د یوې برخې په توګه د سلګونو طالب وسلوالو خوشی کول د ټولې نړۍ لپاره یو ګواښ دی. هغه دا خبرې پرون کړي او په دې اړه د فرانسې خبری اژانس راپور ورکړی دی. د افغانستان د حکومت له زندانونو د 400 طالب بندیانو د خلاصون پروسه پیل شوې ده. په دې لړ کې پرون له دې ډلې 40 تنه زندانیان خوشي شوي او پاتې 340 نور په زندان کې دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویل په خواله رسنیو د ویډیوګانو له مخې چې ظاهرا ښکاروي افغان پوځیان د طالبانو له مړیو سره ناوړه چلند کوي ډېر ټکان ورکوونکی دی. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په بلاروس باندې یوه فوق العاده غونډه لري. دوی به د بلاروس پر ولسمشر فشار راوړي چې د مظاهرچانو پر ضد یې له زور زیاتي ولې کار اخیستی. او د روغتیا نړیوال سازمان WHO له خلکو غوښتي د خوراکي موادو له لارې په کرونا ویروس له اخته کېدو څخه دې نه ویریږي.
د دغو خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، پته ده ازادي رادیو ډاټ کام. اوس هم دویم نیمایی کې 25 دقیقې بحث لرو. په دغه بحث کې هم د سولې په وروستۍ او پرمختګونو خبرې کیږي. کوربه امید زهیرمل دی او په 2 بجو کې ولایت په ولایت پروګرام مهیروي. هلته د میدان وردګ ولایت په وروستۍ حالاتو خبرې کیږي.
25 دقیقې
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
خامخ رسمي خبري. هغه څه چې افغانان په خپل هیواد کې د ثبات او سوکالۍ لپاره یې وهیله بولي. ډیره دي خبرو ته د تلپاتې سولې د راتګ په برخه کې هیلمن دي، خو په خبرو کې د پرمختګ یوې هوکړې ته د رسیدو او د جګړې د پای لپاره لا هم اوږده لار پاتې ده. افغان حکومت وایي مرکچی پلاوی به یې له هر څه وړاندې په خپلو خبرو کې پر اوربان تمرکز وکړي او تر خوا به یې د دې اوربان د څارنې لپاره یو میکانیزم هم جوړ کړي. طالبان هم خبرو ته چمتووالی ښیي، وایي ټولو موضوعاتو باندې به د مذاکرې پر میز باندې بحث وشي. خو د دې خبرو پر مخ کې خنډونه پاتې دي. د خبرو د بریا لپاره څه پکار دي او اوربان د دې خبرو د پرمختګ یو ښه تضمین کیدای شي؟ پر همدې موضوعاتو سره بحث او خبرې اترې کوو. را سره په خبرونه کې زما میلمانه د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد صاحب او د افغانستان د ژغورنې لار شورا مشر خغلی سید اکبر اغا دي. زه خپلو دواړو میلمنو ته په بحث کې د ګډون هرکلی کوم. آزاد صاحب، د پایل پوښتنه به زه له تاسې نه وکړم چې آیا رښتیا هم د سولې د پاره یا د بین الافغاني خبرو د پایل د پاره هغه ډول چې حکومت وایي ټول خنډونه پای ته رسیدلي دي؟
سلامونه درنه. د افغانستان جګړه لبه د مرغه څنګه تلس کلنه یا نمس کلنه جګړه نه ده، څلوېښت کلنه جګړه ده، څلور لسیزو جګړه ده او بیلابیل ابعاد لري. دلته یعنی حتی هغه نسلي بدلونونه هم لا اړتیا شته. ورته هغه ډول چې دولت وایي چې ټول خنډونه له منځه تللي دي، زه فکر نه کوم، ځکه چې یو مسایلو ته کتل دي او خپلو برنامو لا ادرس خبرې کول دي او بل مکنی واقعیتونو ته کتل دي. مکنی واقعیتونه تر اوسه پورې دا شکی کومګه هم دغه څور زیوړان دي د مشورتي دوی جرګې تراسو. دلته یو یوزنې جرګه وا او دلته یو قطنامه قرات سو او د رسنوې په اختیار کې هم ورکول سو. په دې کې تر ټولو هغه مهمه برخه دا وا، هغه مهمه ماده چې نړیوال تضمین باید موجود وي د اوربان لپاره، همدارنګه د سولې لپاره او د سولې نه وروسته د افغانستان لپاره. دغه څلور سوه په طالب زندانیان چې د خوشکولو هغه حکم رئیس صاحب جمهور امضا کړ نو دلته تر اوسه پورې هغه تضمین نه دی تر سوی تر دې اخوا ته ډېره بکنه غواړم تر دې اخوا د ډېر مهم موضوعات لکه د دوه هغه لوزنامه چې د متحده ایالاتونو طالبانو ترمنځ لاسلیک شوه پدې کې افغان دولت استازیتوب نه درلوده او هلته هم هیڅ ډول تضمین موجود نه و هغه خبرو نړیوال تضمین جوړ تویل کی لامل څه دی لامل د دې ټول شانو که افغان دولت دی که طالبان دی که متحده ایالاتونه دي تر اوسه پورې د جګړې د ختمېدو لپاره یعنی د سولې پلان لپاره بیا سولې لپاره د سولې وروسته د سولې ساتل لغه ټکاو یا ثبات او تویل سو یو یو واقعي سیاسي ساختار لپاره تر اوسه پورې هیڅ ډول میکانیزم هیڅ ډول ستراتیژي نه درې د دې ولوري هم کغه متراي لا سنې ک افغان دولت وی او ک طالبان وی
نو اوس از از سپټری بخنی ک دل ته اوس حکومت وی چې مذاکره کون ک پلاوی می ټاکلې مشورتي جرګه می راوختلا طالب بندیان می آزاد کړل لدین پرته بل لوی اراده او میکانیزم څه معنی لري
لوی اراده میکانیزم زبا اول تاسو ته پوښتنه تراسمه چې لوی جرګه راوغتل شو طالب زندانیان آزاد شول په لومړي سر کې خدا چې د طالب زندانیانو د آزادۍ دوه بحث چې کلمو کوو مستقیما د دوه هغه ته جوګه لوزنامې ته چې دوه لورو د پایو طالب او بل امریکایان چې په افغان دولت نو دوه برخه دا ده چې د حیات څو څو واره ټاکل شوی تر دې وړاندې په ورته وخت کې کله چې تاغه ګډ حکومت جوړی کی د ډاکټر غنی او ډاکټر عبد الله ترمنځ ته ټول ډیر جنجال یا چنی چې ویل کیږي هغه د سولې یا د مصالحې عالی شورا پر سر چې دغه تشکیل لا تر اوسه نه معلوم او د دولت یو وزارت د سولې په چارو کې وزارت اول کوی اړتیا نه لیدل کیږي کله چې مصالحې عالی شورا وی بیا که اړتیا وی هم چې نشته دغه د وزارت څخه د وزیر د وزیر په ګمارلو هم د ځوال پاوت منځ چني دي میکانیزم چې چشته زوایم میکانیزم د افغانستان جګړه یوازې د طالب او د افغان دولت ترمنځ جګړه نه ده کوه دا هغه ځمکني واقعیتونه تراسو په افغانستان کې د اروپا ډیر غریب هیوادونه هم د خپل استخباراتي فعالیتونه په کابل کې لري د دې څنګه دلته د سیمه مسله ده دلته پاکستان ډیر رول لري ایران رول لري منځنی اسیا یا روسیا رول لري همدارنګه چین او عربي هوادونو رول لري او متحده ایالاتو کوم مستقیما ښکیل دی هغه میکانیزم چې زه یادوم هغه یو قوي ډیپلوماټیک دستګاه چې په تل سنون سکلو کې افغان دولت ونتوي د هیڅ حکومت ونتوي چې وی لري هغه ډیپلوماټیک دستګاه کچېری وای نو افغان دولت د افغانانو په ستاسو توانې د لایسوي چې هغه هوادونه چې مستقیما په افغانستان کې په ټولو قضایاو کې چې جګړه وي کو سولې وي کې اقتصاد وي کې سیاست وي یو کې ښکیل دی او هغه هوادونه چې یو ډول په استخباراتي ډول په افغانستان د افغانستان په جګړه کې ښکیل دي د وی کوي ډیپلوماټیک د اسګال اترس د لابي شاسور
اجازه سب کزه یو لاند پختنه حکومت او تعظیم او تلند جواب راکې د حکومت دلیل دا وی چې د دغه هیوادونو خپمګر اخیل کړي دي مسلې ته په ځانګړي ډول اوس امریکا ته سیادوي له طالبانو سره د سولې توافق وکاو په یو ډول افغان حکومت هم لاغوي سره خبرو ته آمدک د پاکستان لوی درسي مراغې خپل رئیس جمهور تیر ورځ مخکې ورځو کې ویل تاسو هم اوریدلې چې باجوا وته راډ ورکړي چې افغانستان د سولې بهیر کې ملاتړ کوي او حتی پرونی ویل چې طالبان د خبرو تکینی نور مسله حل ده همدا ډول د ایران مسله هم هم دغه تر مطرح ته د روسي مسله هم را مطرح ده او په یو ډول ټول لور یو دغه مذاکراتو د پایل نه هر کله کړ فکر نه کوي د خپل هغه څه چې د افغانستان د حکومت یو د لاسراوړنې په توګه باندې مطرح کول شي
په لومړي سر کې خو زه ځکه لاند هتا کوم چې لاند جواب درکوم د افغانستان دولت مسرونه ځکه نه بولم چې میاشت به میاشت وړاندې ته متحده ایالاتونو د افغانستان ترمنځ د افغانستان د سوریا د بین الافغاني مذاکرات په ستاسو باندې چني وي نو دا په دې معنی چې کله افغانستان دولت د لاسرونه چې امریکا او نور هیوادونه یو په خیر راځي کړي دا نو بیا په دوه یا په قطر کې د دې استاستو بولې نو دا یو مسله دوهمه مسله تر ټولو مهمه چې دا هیوادونه شته چې خپل یو د دې مسلې هر کله کوي دی
موږ
د کابل د پروسې په نامه دوی ناشې دلته لري چې د افغان دولت په پاستاشتو وسو او دا میاشت وړاندې د بهرنیو چارو وزارت په رهبری او مدیریت باندې هغه د سکایپ لاره هم د ټول هیوادونو سره د دې حق لبنې خبري وسولې هغه ځکه مکني واقعیتونه متفاوت ذکرې کله چې د سولې خبرې همدغه مذاکرات خلیلزاد دونیم درې کال وړاندې فایل کړل، اما په کابل کې وچ چاودنه کیږي او امریکایي وژل کیږي. د متحده ایالاتونو رئیس جمهور یو ټویټ کوي چې زه طالبان ته نورې خبرې نه کوم.
یعنی دا تاسو وایئ چې اندېښنه ده چې شاید په راتلونکو پړاوونو کې مرامت راشي او دا خبرې د خان ډول ځان سره
خبرې کوم. بل مثال در کوم چې یو مې وړاندې رئیس جمهور وایي د افغانستان رئیس جمهور کچې طالبان په غزنی پرېدو کې نو سولې خبرې موږ نه کوو. طالبان بیا وایي چې زما بندیان خوش مې کې سولې خبرې موږ نه کوو. دا په دې معنا چې دا هر شیبه دی وړې نازک حساس
ډیره مننه آزاد صاحب. ان شاء الله نور پښتنه مشته چې زبتا سره وګرځم مطرح به کوم. آغا صاحب تاسو هم په بحث کې هر کله وایم وړاندې ما آزاد صاحب څخه هم دا پښتنه مطرح کړه، کافي وضاحت او معلومات ورکول غواړم. تاسو نام هم دغه پښتنه وکم چې د خبرو د پایل د پاره هغه ډول چې دواړه لوري وي، آیا کوم ښکاره خند نور تر سترګو کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و نصاس و استاس استاس مرمانو تا استاس و ردون تر زخلا دیو که چه نوی زخلا دونی ویمه چی در افغانستان ملت دید در بدر دیو دید دا سلا نور نلری چه آقا دی بس خندو تا چه آقا در ملت فتاوان کیوی او سولی تزرار سوی آقا دی قبول کی. زه فکر کوم چی بعضی خندو نکی دلیسی چی از ما خپل تحلیل دی چرا دیسی یو دا اوس دا کوم چې هغه لو خبره ده چې مخکې طالبانو دا ویل چې زموږ سره به د افغانستان حکومت جمع نور خلک، یعنې دا تشریح نه کول چې دا جمع نور خلک به څوک وي، آیا خاموش اکثریت به وي، آیا دا خلک چې سابقه په حکومت کې و هغه خلک به وي یا به څنګه وي. خو دا خبره تر اوسه پورې پاتې ده چې آیا طالبانو په هغه خبره باندې ولاړ وي که به نه وي ولاړ، که چیرې ولاړ وي خو زه فکر کوم چې دا یو خند دی چې دواړه طرفو ترمنځ به خند راشي، ځکه دلته یو خبره معقول هم یو اندازه دا خبره معقولیت هم لري چې طالب بالخیر نه وي. زما فکر باندې په پاکستان کې به خبره دی خپل په مابین کې به دې موافقې ته نه ورسېږي چې هغه د پاکستان موضوع یا د دوی لوی مشکل چې هغه د کلونو کلونو مشکل دی، په یو نسبت په څلوېښتو کالو دی، په بل نسبت په شلو کالو دی، دا د دوی حل او فصل کې نو دې ته به خامخا ضرورت وي چې د ملت هغه خلک چې هغه مؤثر خلک وي چې په طالب باندې تاثیر ولري، هم په حکومت باندې تاثیر ولري، هم د خارجانو سره متاثر نه وي، هم یو اندازه بې طرفي پکې کوي، نو زه فکر باندې دې ته به ضرورت وي خامخا چې دا به په بین الافغاني مذاکراتو کې دا هم کولای شي چې د دوی انتقادات راوګرځي، یو ته په ملامت وایي بل ته په سلامت وایي سلامي کې، نو دغه یو خبره پاته ده کېدلی شي.
اوس آقا صاحب بخنه غواړم ساس خبرې قطع کوم که چې ته د طالب نه دا امید تاسو لرئ چې دغه خاموش اکثریت چې تاسو یاد کیا بل نوم مو چې ورته واخص دی لوري ته چې د افغانستان حکومت دی دلور تم د دوی نم ګیلې شته چې ډیر خلک شته سره هوکړه نه د کړې توافق ور سره نه د کړې مشوره ور سره نه د کړې او تقریبا هغه د اجماع سراسري سیاسي هغه سلسله نه برخه چې دا غند تر لاسه شوی، نو په دواړو لوریو کې دغه البته وړو کې کزوایم اختلاف یا دغه وړو ګروپونو راجذب چې راټولي کې سره پخپل کې فکر کوي دا به اغیز ولري په دې پروسه کې.
زه دوی یو خبره کوم، یو د دې بیره د دواړو طرفو خو ترسي چې مثلا طالبان د دې سبيري لري چې زه تر یو ځای رسیدل کدا خاموش اکثریت سباراتي د به د ماته ضرر ورسي هغه واقع اختیار بم زمن د لاس یو تي او د حکومت هم زما فکر باندې دا بیره ده چې زه خپل په دې کال حکومت کې روانه کچيري بیا ورسه طالب زی په بیا په تر پنځو کالو خاطر نور مختزم اوسي. زما فکر ده کدا خلک دوی راځي دوی وای دا دغه پان ولاړ مو دا پان به ونړي او دا مطلب لا څه قدرت وږي دا دې نه کوي، ځکه دا خاموش اکثریت کې باید دا وعده وکړي چې موږ حکومت نه غواړو، موږ دا غواړو چې موږ خپل ځان باندې اوسایي راولو یا خپل ملت په ولس باندې اوسایي راولو او د اوسایي لپاره د سولې لپاره موږ دا کار کوو، نور نو حکومت غواړو نه حکومتداري او اته ستاسي نو دا غواده وکي او د دواړو په دې خلکو باندې اعتماد او باور وکي. تر اوسه خو د دواړو طرفو څخه د معلومی دي چې ملت ته د دې دواړو طرفو مراجعه نه ده شوې او دا معلومه خبره ده چې ملت خبره بدرګه نه کوي، د سولې خبره هغه خبره زه فکر نه کوم چې هغه د کامیابۍ ثمرانی ته ورسیږي. دا د موږ وینو چې په یو طرف کې حکومت راولاړي ملت راغواړي وایي ما انتصاب ته منتخب حکومت کې ما او بل طرف باندې راولاري چې دا مشکل دی چې ملت راولاري او توای چې د خپل ځان سوور ملتوه په خپل پاکستان نه ملکوم په ایران نه ملکوم په روسیا نه ملکوم چې دا سایه ملکونه دي په غربیانو نه ملکوم ځکه غربیان هغه څوک دي چې جنگ راوړي دي نو یوسف نشه کولای چې مصلحته او هم عدو سي دښمن سي نو دواړه دغه
یعنی په ټوله کې چې زه اخلم یو ډول د بی باورۍ فضا لاشته کزه د پښتنه په یو ډول بل ډول باندې مدرح کما غاسه پرون طالبانو ویل امي خبره کړ د خپل سلور سو بنديانو پاړه باندې پاغه کې یو مسله اشاره کړ چې داعش ټله د افغانستان د استخباراتي ادارې او زینو نظامیانو سره په ګډه غواړي د دوی دغه نظام د دوی بنديان چې خوشي کیږي دا په نخه کې د دغه ډول سرګندون او هغه ډول چې تاسو اشاره کوي چې یو ډله جنگ مراوړي او بیا غواړي چې سولې مو کې او بل ډله هم د جنگ ملاتړ ته خو بیا په ښکارا وایي چې زه تاسو کې نو مسول او کې د افغانستان سره دغه د بی باوري او فضا او بیا د مذاکرات او پیل فکر کوي چې دوا معکوسې مسالې دی او د اغیز به ولري د خبرو په برخه کې
په دې کې شک شوم نه چې بی باوري فضا د بی باوري په دغه مده یو د دې د جنگي ډلو ترمنځ یو طرف یې طالب دی بل طرف یې حکومت دی د دې ترمنځ بے باوري او بیا چې ماجستا او هغه په دوه شانو باندې ما فکر باندې اعتماد راځي یو د بنديانو خبره په بس دایو اندازې اعتماد او باور راولي ځکه چې هغه د اعتماد او باور بدون راولي چې د دې حکومت خلق بولات چې د طالب تر بکشنی چې نه صدام ډیره لو خبره ده چې د اعتماد صورت بل د خپل ناس او مذاکرات کې دا خپل بل اعتماد دی ځکه چې اوس مرتشوینو لکه اوس مثلا مرتش په تلویزیونو په دې کې خلک باس کوي یو د طالب طرفدار وي یو د حکومت طرفدار وي هغه هم دا چې خبرې دي چې هغه طالب او حکومت دواړه سره فاروي سره لري کوي دا دلته خبره ده یو هغه چې دې سره کښې خپل مذاکرات سره وکي او هغه طالب مثلا د خالیګا او پګوت کې دی طالب ته خالیګا او پګوت کې او یو د من خبره سره واخی
تشکر هغه سب ان شاء الله د حل لارو باندې بیا ورس د خبرونه پورسته کې بحث وکي اجازه راکې چې آزاد صاحب ته یو پوښتنه مطرح کوم. آزاد صاحب اساسي بحث د لومړني رسمي مذاکرات اوربن او هغه ډول چې نوې مسأله ده د دې اوربن څخه د نظارت میکانیزم دی وس د دواړو لوريو نظریاتو ته په کتو چې تاسو مطالعه کړی د اوربان پاړه باندې او بیا د دې میکانیزم د سارن د میکانیزم پاړه باندې فکر کوي چې یو کلی توافق شته
د اوربان او بیا د مذاکرات او مذاکرات په یوې څنګه کې د اوربان په باندې کې بحث وسی نه تر اوسه پورې هیڅ داسې میکانیزم نشته چې دغه تر نه وسی البته چې افغان ولست او په دې باندې کار روان دی چې افغان ولست یو درمګړي په توګه باندې ل اوربان څخه نظارت وکي یعنی خپل سیمو کې یو د جګړې مسله ده د سولې مسله ده وبخي او بل د طالب مسله ده ممکن طالب راځي افغانستان ته ما سولې یو بیل بحث دی
موږ
تاسو باندې جوړ ډول چې پاکستان کې د خټک طالبانو په نوم باندې بلډاله پیدا شوی ده او جنگي موږ کله چې د اوربان بحث کوو او د مذاکرات او بحث وکړو چې نړیوال تاریخ ته ولاړ شو کغه لومړی نړیوال جګړې ته دوم نړیوال جګړې وي بل د بنديانو د تبادلې یا د منځان د پښکولو پروسه د اوربان پر محل باندې رامسته کیږي ځکه چې دلته باید یو تضمین دا وي چې هغه طالبانی طالب بنديان خوشی کیږي نو هغه یو ډول هغه خپل مشرانو اوامرو ته احترام لري چې همدغه خلک و چې موږ له ما باسه خوشی کړو والته اوربان دی نو دی یا پورو ته ځي یا خپل ډلې ترال تکی نه اما کله چې جنگ شدت ولري په شدت روان وي هغه هم ډیر امکانات چې بیرته جنگ
ولري بیرته جنگ
ولري تر اوربان دغه د اخته د وزنی اوربان چې اعلان څه طریقې ورز وړاندې په لوګر کې ډیره بد چاو د نو سمس د طالبانو معنا هم دا رنګه په نورو سیمو کې هم ځینې کسان د ځوانان خپل کورونه تلل چې هغه او وژل شو د بد مرغه د باوري تر دې بریده پورې دا هغه د وزنی اوربان د څار میکانیزم یا تضمین نه وو او بل تر ټولو مهمه خبره هغه هوا چې یو تر ټولو زبرځواک وي واده زورور هواده په ټولو قضایو کې د افغانستان کېل دی د جګړې رول پایلون کې د متحده ایالاتونو هغه یوازې همدومره وکړل چې خپل یعنی په دې باندې بریدو مخایونی ولا د قرارداد دغه سي امزاسه اما هیڅ څه ونسوله چې جګړه د لته نوي نه یوازې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په وړاندې بلکې د افغان ولس په وړاندې باندې جګړه د شدت روانه ده په ورته وخت کې بیلابیل وختونه کې امریکایانو او طالبانو رول پلوي هم
وخودل چې واکه دني پیخه دایښ کوي نو دا په ټوله کې بیا هغه لورې نست تر وسه پورې هغه زورور لورې شغلې دي اوربند څخه د اوربند میکانیزم د اوربند پلی کېدو څخه څارنه وکي البته ممکن او ډیر ژر زه هم مطمئن یم چې ډیر ژر ممکن بدلی لري کوم چې افغان ولس په خپل سیمو کې د اوربند څخه بیا کچې را اعلان شي څارنه ځکه وکړي چې بیا نو پام دې سیمو کې چې پیښې رامنځته کیږي دغه د پیښې مخنیوي لپاره هر کلی هر ګودر هغه راولاړیږي یوازنی هغه عملی بڼه چې ورکولی شي هم دغه ولسی مطلقا درېمګړی ځواک چې هغه نه طالب طالب پلوي نه د دولت پلوي او نه هم د امریکانو پلوي مطلق د واقعي
خورا مهم بحثونه دی د راتلونکي نظام مسله ده د ادغام بحث دی او نور مسائل دي چې البته ډیر مهم موضوعات دي چې په بحث کې دلای شي هغه بیا فکر نه کولی او ډول بی باوري سره به مخ شي چې پروسه به ډیر زندري کی
د آزاد صاحب خبره خو ډیره شوه مزکه چې اوربند د ټولو خبرو یا د ټولو طرفو د پاره اطمینان دی او اعتماد دی او باور دی عملی کیندل څه طالب یو خبره کوي په دې راه ده پرې د خبره مې واندازه قانوني ده اوس اوربند په دوه قسمه دی یو اوربند دا دی چې دا میکانیزم روا دی د امریکایانو میکانیزم تر هغه وخت ختمیږي چې د بین الافغاني مذاکرات شروع وشي د بین الافغاني مذاکرات شروع چې وشي بیا هلته میکانیزم شروع کیږي د طالبانو د پاکستان د حکومت پرمنځ به خبرې شروع کیږي دوی به بیا خپل آینده میکانیزم جوړوي چې موږ به څنګه رفتار کوو په کوم مسیر باندې به ځو اما لیکن اوس یو خو ضرور دا و چې دغه اوربند اوس طالبان په دې باندې یو خوف ویني هغه دا دی چې دوی وایي موږ د افغانستان د حکومت سره مستقیما اوربند وکړو دا داسې معنا لري چې موږ حکومت په رسمیت باندې وپېژندي نو په هغه صورت کې د افغانستان هر څه زموږ په غاړه سپله موږ یاغیانو باغیان شو دا د دوی یو خبره ده نو دا ښه خبره به دا وایي چې اوربند دومه قسم چې هغه سو وای چې امریکایانو په خپل میکانیزم کې دا هم راولي وای چې تر بین الافغاني مذاکرات د مخه به چې اوربند یا چې کم دا اوس خو البته دا یو شک سړی ته ورلی دی چې امریکایانو دا موضوع لا حل پرې شو ولا کله چې توافقنامه امضا کېدله دا غد پاره ورور یا چې کم وکی
د افغانستان حکومت دلته خپل پلاوی ته یو نوم ورکړی چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکچی پلاوی یعنی دلته یو نظام او یو جمهوریت نه یو سوق زی دغه په اساسیتوب باندې بحث کوي ک طالبان اوربند تغاړ نګدی او په دې معنی هغه څه چې تاسو تعریف کړل چې بیا موږ خو یاغیان معرفي کیږي دوی او یا هم جنگیالی او وسلوال نو ک اوربند په پایل کې د همدی اړخ سره و نشي او الته جګړه روانه یالته خبرې کیږي نو د حکومت تازه نظر خو بیا دا چې دا ماته د منلو نه چې دلته تاسو په میز کې ناسې ملته په فراکی بریټ کیږي
نو دلته یو بل شی دی دا هم مناسب نه دی چې دلته دی یو دبل چم سره وکړي کوس افغانستان حکومت دا یو څوک لري چې د افغانستان اسلامي جمهوریت هیات او طالب ال توای چې دا حکومت خو هغه دی معلوم څه چې ما حکومت امریکایان را نړولې او دا ثابت شو امریکایان د افغانستان سعودي زو سره کښېنه سم ته په نامه مې وسره امضا کړ نو زما امارات نړیدلې نه دي زما عزت د سرکوم په افغانستان اسلامي امارات باندې خبره دا یو جنجال را لیدې دوی منسه نو دغه فکر کوم چې دواړه طرفه ته نه تاسو کې طالبان ته دې خبره تیر سي چې افغانستان اسلامي امارت او د حکومت ته دې تیر سي چې خامخا په دې ټینګ سي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت دی نو په داسې یو شکل باندې راځي چې دا پانان دي دواړه طرفه دا یو عدالت د دې طرف کې دا پانانو د یو عدالت په هغه خوا کې دا پانانو د په هغه صورت کې بیا کدی اوربند وکي هغه لکه ما چې خبره وکړه چې طالبان د دې سره ترس لري اغه ترس بوند من زولار چې په دې مظلوم ملت باندې بدی ورحمیر یا مد مظلوم ملت په دې دواړو طرفو ته وایي چې څه رښتیام د ملت لپاره یا د مظلومیت په نسبت په نسبت قرباني ورکړه نو بیا په هغه صورت کې دا ډیر ښه خبري خو دا عوامه قربان سوسی لکه آزاد تا کول د مخه دا به ډیر ښه خبري دا ماجما د طالب ترس ته توج تر کوم حد زه په یغ طالب وایي زه اوربند کومه اغه د بین الافغانی مذاکرات او فاول خلک کوم او غیر دغه چې تر مخه کېدلای بیا نو څه خبره دا وایي چې اوس میکانیزم د امریکایانو شروع دی، امریکایانو به طالب سره وربند کړی وای، نو به هغه خوف چې طالب د حکومت سره د لری د حکومت سره وربند کوي هغه خوف هم د منځ ته لري وای، او په دې ملت به هم اوسه راغلی وای. نو دلته ما دا شک پیدا کیږي چې دلته دا خبره دونه زندول چې هغه امریکایانو مسولیت په غاړه اخیستی وو چې موږ به بنجام خلاصو مسولانه کې بیا خلاصو، هغه چې دوی نهکه خلاص نو دلته معلومی دی چې هغه یو مطلب لري چې یا مثلا دا
حکومت مانانه تشکر آغا صاحب زه به دا وروستۍ پښتنه له تاسو دواړو مطرح کوم په پیل کې به لازا صاحب اوس آزاد صاحب مذاکره پیلیدونکي د خلکو هیله ورته شته د دې په خاطر باندې چې ښه مخ ته لاړ شي پرمختګ پکې وشي کوم کارونه په کار دي لږ تر لږه چې پاتې وشي دواړه لوري وکړي.
د دواړو لور لپاره لومړی د افغان لوري لپاره د افغان دولت لپاره دلته هم د غزا سیاسي اجماع په اصطلاح دغه اصلاح چې کارول کېږي چې نشتون یو جنجال دلته هم و، یو داسې هیئت وټاکل شي دغه هیئت چې د طالبانو سره مذاکره کوي چې هغه د هر قشر نمایندګي وکړي. نمایندګي یوازې فزیکلي نه، چې په فزیکي لحاظ یو څوک ځوان یو څوک مېرمن یو څوک سپین ږیری وي، نه، په معنوي لحاظ. او د طالبانو کوم مسؤلیت لري؟ هغه دای هم خپله د افغان دولت نه مني، اما دای خو ځان ته امارات وایي، طالبانو امارات. همدارنګه که افغان دولت ځانته اسلامي خو دلته کوه حد نظام چې راغلی د اسلامي ورسره دی، دا خو یو اسلامي هیواد دی. که افغان دولت ځانته د اسلامي جمهوري افغانستان نوم ورکوي او طالب نه مني، دا بیل بحث دی، د نه سره مني، یو د بل نومونه دي نه مني. اما په جګړه کې خو مستقیما د ښکیل دي، نو تر ټولو مهمه د طالب دپاره هم دا ده چې د هغه افغانیت ادعا چې دی کوي مثلا په سیمو کې چې د دې تر ولکې لاندې وو، په هغه کې د اغزن تاثیر یې پاکستاني تیروي.
ډیره مننه نازا صاحب، ډیره مننه نازا صاحب، تشکر. هغه صاحب زما هم دا پوښتنه تاسو کوم چې حالي اقل د خبرو د پرمختګ او د ښه پایل لپاره او د ښه لاست راوند لپاره چې اوسې په افغانان ته پلاس راشي سو شي دواړه لوري سو کی.
زه فکر کوم چې دلته دوه شان ته اشاره کول کوم، یو دا هیئت چې د دې خواځي یا د طالبان طرف هیئت وي، دا باید په ځان کې مستقل وي، استقلال ولري، چې په خبره کې د حکومت هیئت راځي د اشرف غني سره مشوره کوي، یا مثلا د طالبانو هیئت دي هلته د هیبت الله اخونزاده صاحب سره دغه کوي مشوره کوي، دا به ډېر وخت وباسي او خپله به دا خبره یا د رسالت کې دی هغه به پای ته نه ورسیږي او د خارجانو سم متاثر نه وي. دا چې ملت کې مور په ملت کې رقم خلک لرو، پاره طبقه کې خلک راجم سي او راجم کېدل به اسانه دي. دلته به دا خبره ملي سي او واقعي بین افغاني موضوع به اوتول سي، دا موضوع به ما فکر باندې په سمه طریقه باندې خلاص
ډیر زیات باندې
کدا چې نه وي، زه فکر نه کوم چې دا موضوع خلاص وي، کدا استقلال دای ات نه وي او ملت مراجعه نه وي، ما فکر باندې دا خبره به فضوله وي.
ډیر زیات مننه لخپل دواړو ملمنو خغلی نجیب آزاد او خغلی سید اکبر غاز خادر رو ابریدون کول تاسې هم مننه چې را سره پات شوي. بحث مو پای ته ورسید. خو وخت
25 دقیقې
دوه خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
سمر قیمتی
منم ضرور دا اسرائیل منم بلاد اسرائیل منم
منم زبی الله منم منم خلیل الله منم هارون منم قارون منم دهر دور قانون منم بدین محمدی ما خیمہ